سلامونه د شپې نه بجی دي ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ويم پایل په خبرونو کو نامعلوم کسانو نن د کندهار په نهم او څلورم ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي په کندهار کې وی امنیتی سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلوم وسلوالو د نهمي حوزې اړوند تیرې اړې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته وشتلی او وژلې ده د سرچینې په وینا پر دوهم کس باندې وسلوالو د څلورم ناحیه اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړې او وژلې ده طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه ندی ویلی د بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیس ته سپارلی د بشري حقوقو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوې د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي پولیسو نه دی ویلی چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولی خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه دا لوبه د آسترالیا د سیډنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1999 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د څلورو اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي د ښځو نړیوال جام د جولای په 16 په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده خبرونه مواردل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي ټپي شوي اختطاف شوي نیول شوي او یا هم بندیان دي په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یس یعنی په نشت حساب دی هلته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکرين د بي پيلوټ الوتکو د بریټ په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وای تیر دو کلو کې په افغانستان کې د مرستندوی سازمانو 8 کارکونکو وژل شوی هغه پرون په پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوال ورځې په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومان د ګزړ پر ضد واکسیناتوران او ماين پکونکو اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیری دوه اندېخنه خو ویلي او زیاته کړې ده لاړمنو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې هم په کمی دودي جزئیات له امید ظاهر مالو
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس وای مرستندوی کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 38 کارکونکو وژل شوې. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درناوی لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 38 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکونکو دي.
and the miners
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغه لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1300 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شامل وي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د امنیت وزارت سرپرست قلندر عیبات د یک شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنۍ مرستې کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیايي خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږی کوونکو دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپاره اظهار فضلی نه مطرح کړي.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان او په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه کې په بیلابیلو روغتیایي برخه کې هغه کې بشري برخه کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې تیر کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده. هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه. بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل دا په ټوله کویسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډیر منفی اغیزو کې او په ځانګړي توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کویسی د یوغی په ځنډ باندې مستقیم توګه تاثیر وکړي.
فضلی سے د بشرپاله کسانو وژل کیدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راضي افغانستان ته وغواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي نو که چیرې د یوغي ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، یوغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو پرسوالو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر کوي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څوډان دیز لري فکر کوي چې باید وشي
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي د دوی مسولیت ته چی د مرستو کوونکو ادارې دي اشخاص دي نړیواله ټولنه ده هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي یا هم انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوي کوي نو په کار ده چې دوی د دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي دا ډېر مهم مسله ده کار د چدوی سره مرسته وکړي چې د دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنکول شي زه فکر نه کوم چې بیا راسي دوی راسي په افغانستان کې دوی مرسته وکړي نو په کار ده چې اوسنی امنیتي ادارې په ځانګړي توګه دوی ته په کار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بیلابیلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری پروګرام اوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره د نړیوال ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخنی نړیوال سازمان نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو ترڅنګ ودرېږي او په ازادي، کرامت او برابري کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یا سازمان د یک شنبه په ورځ په یوه ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یو اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره 298,000 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیدا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکرایانو د بشري حقونو مدافعینو د مدني ټولنې غړو قاضیانو وکیلانو د پخواني نظام پر کارکوونکو خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخنې نړیوال سازمان د داو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګونم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسوده کوهستاني وایي د شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور که برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کېدای شي چې پر طالبانو فشار راوړي که دوی د نړۍ د بشري حقوقو پروسې ته سر نږدي لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې لعملې د محصلانو او څیړونکو اړتیا او ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی پر نشتې حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره ورسره لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 1300 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیول، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مین پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څوباندې لاس روسي وړاندې وروسته لدی چې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانوي ته زیان واوښت. د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. د هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسي د کورس سیمي والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشایي بم دیولې چې لکه بلې اور لګیدلې او 15 تنه یې ټپیان کړی دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نشي. له بلې خوا نن یک شنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره یو شپته هوایي حمله کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لی اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیف فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوب له واړوله. د اوکراین د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې دغه هیواد د شمال پر چرنیهیف فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وطن وټل شوي او 1340 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې یو 40 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21 21.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اول به احمد شبره د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پونم سکاتلندې ورسپانې لیکي افغانان د اگست په 19 مله انګریزانو د خپلواکۍ ورسل مانځي او دا نیټه یو له سرځي ورسره تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورسپانې د دې تړون یو بند راخیستل چې په کې راغلي دي افغانستان په رسمي ډول په کورنۍ او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورسپانې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. ورسپانه بیا په براون پانتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبري راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورسپانې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دایلی کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډ په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 شپېته مستعمره و پاړه مقاله خبري کړې دي. په مقاله کې شاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. شاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانې لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پر 60 کال د دسمبر په 22مه د انجلۍ خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې 60 کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیداد محکمې ته ویل دي چې انجلۍ رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیل لیزا ویلسن ویل دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزي وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 50 کلن اجمل فیزي چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وای دا کار یې خپل پلار پهلوان عباس فیزي څخه زده کړه. نوموړی وای هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پخې به ځای شوی وي او دای ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی.
د عصري ټیپو بیساری پر مختلفي عصر کې وس هم خلک د خپل ماتو او بيزاي شو یو هډوکو د رغولو او پرځي کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند تورزي درد غمي ترڅوې بيزاي شوی هډوکي پرځي شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډيري د لوړو عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوختي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وای اتلس کلنو چې ل خپل پلار په هلوان عباس فیزی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیش کاله می پلار خدمت وکړ. معلوم شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کیږي چې پلار می مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر تر غاړي دی. زه اتلس کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت چې پلار می ژوندۍ وو له ډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راضي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس ناراضي.
نو موړی وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او د کار کوي. اجمل زیتوی د چالا سوبخچه ماته شوی وی دوی ورته لارخونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته اسري درملنه وکړي. خوک به زیا شوی وی به دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو زینی یونانی دواوی هم ور کوي. دا وای د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندي لګټي وټي پوره کوي.
اصلا فرق نه لري زمونږ خدای به خپل فقط 20% د ماغه 20% خرج نه اخلي. پدر مخ پهلوان و
زما پلار خ پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و شکسته بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای د هم غواړي خپل اولادونو ته هم د اعلی پلار میراثي د هډو کور غولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه و غټي
خپل اولادونو ته د هنر ور زده کوم د دې ترڅنګ 25 کال وشول زه د سکوهانی کلب هم لرم زما ځینې ملګری ډاکټران دي کله دلته راشي کله زه ورشم له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي
نامعلومو کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژلي دي په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط دغو کسانو د وژل کېدو پیښې تایید کړې او ویلي دي چې لومړی کس د کندهار د نهمې حوزې اړوند تیری اډې په سیمه کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی دوهم کس باندې هم په څلورمه ناحیه کې ډز شوی او وژل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي دغه آنلاین کمپاین شاوخوا 200,000 کسانو لاسلیک کړی هم دی د ښځو د فوټبال نړیوال جام نن هسپانیې وګټه هسپانیې 1-0 انګلستان ته ماته ورکړه د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعاله او وکیله ایمان زینب مزارې نیولي او د اوکراین د کورنوي چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه واده شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لک تر لګه وتنه وژل شوی او یو سلاته تلویخ کسان نور ژوبل دي
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي سره له دې چې طالبان له نشه یي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولی خو نړیوال ټولنه قاچاق او تاندېخنه لري
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیره دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري
دا چې نشئی مواد ولی معتادین د یلی یا جګر د ناروغي سره مخ کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي
اغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرز اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغه ته د ډیر مزر دي او اغه مرز چې یعنی دا ول ور سیروز دي هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده
د نصر خان پرم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و
لار نه در هم کله دی ورور کوي کله دی ویر روز کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه یم تا کی تا نه
او د پروګرام په پای کې په ځله پوری ډرامه لرو
ورورا هی ورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې نه و ژوندې
وس خبرونه په راپور پیل کوو د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې لن شی مواد سره مبارزه بریالي بولی او ادعا کوي چې ځواکونه اتوانی دي په تیر یو کال کې پر څه باندې 10,000 هکتار ځمکه کوکنار واړوي خو لن شی مواد سره د مبارزه متخصصان وایي د کوکنارو د نکرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشې موادو تولید خورا ډیر سوی دی تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو د تولید او لدغه هواده د تریاکو د کاچاکو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په څلور لکه او شل زره پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاقکوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر استراتیژیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمه د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیر دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري. کو پراتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي هم د نشئی مواد او ستر قاچاق کوونکی کول شي د نړۍ د نشئی مواد او تقاضا پوره کړي. د نشئی مواد په ځانګړي توګه د خخي تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنې په دې توګه یادوي.
سره شیتو کو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې یو لسره 2350 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکا کړی ده. د نشیتو کو او نشیتو کو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه د روغتو کسانو در ټولولو ساتلو او درمن لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتو کو لپاره د طرز عمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د وکړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کین او شی دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړي ایس خو مې نه دی را کړي ایس شی مشته نه دی را کړي.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستان د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیواله ټولنه د افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لندو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږنی منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګو اکثر مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولې معتادین دي یعنی لناروغي سره مخ کوي، د نشې په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نخې نخاني څه دي او کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري، نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغي په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولې معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لپاره هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بی‌اشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراز غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغې ته هیپاتیت منځته اولی معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوه شي د یعنی په ناروغي اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحي مرکز ته مراجعه وکړي، هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي.
که ده جگر او یا ایپاتیت اراز الهم مریض تا ولیدل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که ده تشخیص 100% کیگیش بیا اگه وقت 30% تثبیتیگی چه ده شخص مصاب با ایپاتیت بی و سی یا ده جگر یعنی امراض مصاب ده او اراز الهم آمتوگا چه لیدل کیگی ده خستگی ده اشتیها نلری ده زوف بیالی و تبو او دراست طرف ده بطن دردی یرقاندی ده تشمیتیازی تیدرنکیگی او ده بیلیروبین سویه جگیگی کایش وزن مریضانو تا لیدل کیگی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا ده بطن تورم او ده پخی شاتا ده اطراف سفلی منوایو ده غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا ده پا مخ که ده سترگو لانده زوینه هم التهاب و تورم که دهشی چی ولی دلشی
که کموتا ده تیاتر سنگ واردمخه ده یعنی ناروغی هم ولری به دی صورت که نشهی مواد ورته سمره زیانمن دی
اغه متدین چې یعنی اویا جګر مرض اخته دی او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغه ته د ډیر مزر دی او اغه مرض چې یعنی د لیور سیروز دی هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده هغه کسان چې لاس کول ژوند کی ک دوی مصاب د جګر یعنی مرض سره وي او مخدراتو ته دوام ورکي دوی نو کیدایشی چې په دوه درې کاله کې د دوی ژوند ختمیږي او مرګ سبب ګرځي
آیا د شلارې چارې همسته چې د نشې سره سره بیا هم یو نشئی د یعنی په ناروغي اخته نشي
دا چې یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب په جگر امراض و نشی دا خو ما ندلیدلی او ازنه لار هم داده شه دوی ترک احتیاط کی یعنی اگر مخدره توکو بخی پریک دی دا دمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چه اگر مواد چه دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پلریش و زینی نور شایان چه ده مصاب شخص په وینو کې ملواس یا اخته شوی وي هغه یې استفاده ونه کی کوشش وکړي چې د خپل شخصي وسایل نه یوازې استفاده وکړي بس خلاص
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه کول د معتاد یعنی یا جګر ته جدي زیان رسوي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چې لاړ شي لې بچي مور دې پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې زته پودر وې یا دې مې پودر وې
پلاټ په مړ کې نه ومه په مور خو اوس به خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای په وړکتوب کې مې د تر زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې ورسته زهم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې سموده مې نشه پرې خودلاوي ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دله خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر لاځانهونه پېدلو دلته اندازه ذمہ ده پلاټ د ترځوي کیږي دبل لګل ما مواد اوسې سه مواد راوړه دنه ما پټ وهل دنه پېدې په مون باندې اتیا کلی کور هم سه هغه مون بازه بازه به سوال کنه سیم غړ به ناست نه پېدلې وخت را ملیسو اول اول تاریخ کوه او کله مون تاریخ کوه په پوره سر منی سلو زتیرا وی لګل مې روان ته لاړم کار میکاوه شرکت که اومه شاگردان نیم دلو دلی او لکه وانه دسته دیمای صاحب جیک سه دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلی صاحب که وقت می نیم دلو دسته دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو کې مم کار کړای امدا شخصي کارخانه وکي دا اخر کې امدا کارخانه کې مې سر تصادف مې وکړ نور را مارس کړم ته سینې نور لګلې وکړه ولې انسان سے روزگار نه مې بس کنه خواره سي دا خامه خا بیچاره کې مظلومه کې سے اواره سم دوباره دلتا عملی سوای نه عمل دو دین نکاوه خالی و بدی ترخه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخه خاطری هم داری سیتا کمپو که پر منگواندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خو دایدی عباده لری دوی مصر هیچ سکر نسته پلار می داره هم کلا دیو برور کرهی کلا دیو یه روز کرهی کلا یو جای کلا بل جای زب خط وازه ایم تاکی تا نایم یعنی کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سوه کر کرام اندی می خرس کرسه که ما که رئیسی تر نمروز می برسه
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز داد ازام راغلم اوز با پا گاده می لگو کو
رازا پا خواه وقت که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید هایی چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبرم چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وهه سې راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپلې کورنۍ سره یو ګړندی موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو د کابل او جلال آباد په لاره کې ترې تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ور پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
و علیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دربسته زی؟
هو دربسته زو.
بس زر روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو،
هلته زه کښېنمه اخوا.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی.
پا جلال آباد که کار لاری که چنگه؟
حال تا می رو رو سیگی، ده زوی واده ده، اغا واده ده روانی.
خاخا وز پوشوم.
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم، تو چه مشکل لاری وارو را؟
چنگه ما تا مشکل نده؟ پا نشاکی موتر چلاول خود دیر خطر لاری، که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو. هم دامه طوله کوره نیده؟
یاره باداره دیر دارن سره ای زده لس کاله کیگی چه پر دی لین موتر چلام او ده چرس و سیگرته هم ور سره وهم. تمی وینی چه از بالام نیم وحله ای
گوره استاده مطل دی وی منگای هر او راز نماتیگی، په نشک چوک په ځان نپویگی، هم به ځان تباکی هم به مونگ.
یاره که ریختیا در توای ما نو ترسو چه می سیگرته نوی وحله ای بیخی موتر نشم چلاوله ای. نور نو ستا خوخه ده وورو را
خانو چه داسه ده موتر رو دارو موکستا سره ایس نزو.
آخا چه ستا خواه بدیگی نبوی چکم. داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحاله شوی.
بس خیر ویسی.
خا ما خو ستاسی خبر او منلا، اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او من ای کنا. ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه نده سکلی، که ستاسی خوخه وی نو زبده اوتل که دوده وخورم. دیر وگایم
که تاسو نیوی خوړلی تاسو هم وخورئ.
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره.
ډیر وخت نه تیرو مروره زر اعظم.
سړیا دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دې راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیا دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره، دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوا، ولی دومره بیړه لري؟
وره وسړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطر مې په هوټل کې سګرټ ووه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوا. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټ دې ووه؟
هو سګرټ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټې انووهل. موږ له سګرټې پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې.
هو استاذه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایې موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي اور، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم، پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم، ناوخته کېږي د شنه.
وسړیا دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
وا خلکو هله راشه چې موټر ته پاشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و، میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خوران شو. خدا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Oh,